سلامونه از ستړي مشي د غرمې دولس بجې دي. تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. زموږ د خپرونې ډېره برخه د ازادۍ میلمه او همدارنګه درسي ساعت پروګرامونو ته ځانګړې شوې ده. خو تر هغې وړاندې د دې ساعت خبرونه. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې 211 افغانان چې جرمني د کډوالو په توګه د مننو ژمنه کړې وه په زوره له پاکستان څخه افغانستان ته شړل شوي دي. د دې وزارت یو ویاند پرون په برلین کې وویل چې 450 افغانان په پاکستان کې نیول شوي او د شړلو له خطر سره مخ دي. جرمني ویلي چې له پاکستاني چارواکو سره په تماس کې دی تر څو ډاډ ترلاسه کړي چې دا کسان له خپلې خاورې څخه ونه باسي. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت تېره اونۍ وویل چې 245 افغانان چې د پاکستاني پولیسو لخوا په کمپونو کې ځای پر ځای شوي وو د دې هڅو په پایله کې خوشې شوي دي. د طالبانو له واکمنې وروسته جرمني سلګونه زره افغانان ومنل او اوس هم شاوخوا 200 زره افغانان په پاکستان کې ژوند کوي چې جرمني ته د داخلېدو شمنۍ ترلاسه کړي دي. د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت د دوشنبه په ورځ ویل چې د لوګر په محمد اغا ولسوالۍ کې د عینکو د مسو د کان د اکتشاف او استخراج تړون د 15 نورو قانونو په مخه تمدید کړ. په دې ډول د دې کان تړون تر 15 کلونو پورې وغځول شو. د وزارت ویاند همین افغان په کابل کې رسنیو ته وویل چې د تړون له تمدیدولو سره په شرایطو کې څه بدلون نه دی راغلی. دا پروژه 10 کاله مخکې د MCC په نوم یو چینایي شرکت ته سپارل شوې وه، خو تر دې دمه د دې کان د استخراج په چارو کې د پام وړ پرمختګ نه تر سترګو کیږي. ټاکل شوی چې د طالبانو، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیران سبا په کابل کې سره وګوري. د پاکستان جی نیوز د راپور له مخې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی، د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګي او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر او مرستیال صدر اعظم اسحاق ډار به د ترهګرې په وړاندې د مبارزې او د چین پاکستان د اقتصادي د حلې پروژې د پراختیا په لارو چارو بحث وکړي. د ګیس په ویل کې ټاکل شوی و چې امیر خان متقی به په دې درې اړخیزه غونډه کې د ګډون لپاره پاکستان ته سفر وکړي. هم حال دا غونډه وروسته له دې لغوه شو چې څرګند شو چې ملګري ملتونو متقی ته چې نومې د بندیزونو په لیست کې دی د سفر اجازه ورنه کړه. دا ناتو عمومي منشي مارک روته وایي د اوکراین لپاره د داسې امنیتي تضمینونو د ورکړې بحثونه روان دي لکه د ناتو غړو هیوادونو چې ترلاسه کړي دي. ښاغلی روته په سپینه ماڼۍ کې د دوشنبه په ورځ د متحده ایالاتونو له ولسمشر ډونالډ ټرمپ، د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلنسکي او اروپایي مشرانو سره تر غونډې وروسته فاکس نیوز ته وویل چې واشنګټن د اوکراین لپاره په امنیتي تضمینونو کې لیوالتیا ښودلې چې د ناټو د 15مې مادې په څیر به وي. روته زیاته کړه په هغه څه کې چې بحث روان دی د ناټو غړیتوب نه دی، خو د ناټو د غړو هیوادونو په څیر به دا تضمین ورکول کیږي چې 15مه ماده روښانه، یعنې د ناټو پر یوه غړي برید د ناټو پر ټولو هیوادونو د برید په معنا دی. زلنسکي تر دې مخکې د ناټو تړون د 15مې مادې پر اساس له لویدیځ څخه د مرستې د تضمینونو غوښتنه کړې وه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام نن کې له احترامات مکبل کې قدر منو وکړلې ځکه کو زبرشنا غفاری او زربه هم تاسو ټول تشرف واس پېما ته ول سم ټول کې جغرافي مزمن دریم دوسته هله د چې تاسو ټول قدر منو وکړلې ځکه کو برتر او غوړ او صحت مند او سیر یو د صحت چمې وون پتن می تر نو ځکه کو د چې مرسته سو د جغرافي مزمن دریم دوسته نو هله د چې خپل زنا سره خپل کتاب کتابچه او کلمونه ولري تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې لسنن سره نوٹ کین. قدر منو ځکه کو مرسته سو د دریم لوست موضوع چې نن به موږ او تاسو باندې بحث ورو ورو د کرنې او مالداری سرګندوالي په حق لده چې صفه په کتاب کې لويشتمنه پیل به تر دې شي چې پیپرې هم درنګ از موږ تاسو د نن ورځې درسي اهداف هم حق موزګانې چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو. عبارت دی لومړی د کرنې او مالداری سرګندوالي، دویم انرژي او د هغې اهمیت، دریم انرژي د نیوکېدو او نه نیوکېدو سرچینې. دا هغه درې مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په حق له پیښې پر معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټولو قدر منو وګړي ځکه د پراته او چاوته کټ په هیله یم هله چې د لوست پیپر سره ماتیا وکړي او یو څه زکري. ولالی زکن کو دلوس د پیل په شبو کې لمړی موږ تاسو د کرنې او مالداری د سرګندوالي په حق لرو، لکه څنګه چې په تیرو لوستونو کې موږ تاسو د کرنې او همچنان د ترڅنګ د مالداری په حق معلومات لاسته راوړو، نو نن ورځ په لوست کې موږ تاسو د کرنې او مالداری د سرګندوالي په حق معلومات لاسته راوړو چې څه ته وایي او له دې څخه زموږ تاسو هدف څه دی. خو زه زکن کو کچیر مرو تاسو غواړو د خپل هیواد پر مالداری او د کرنې په وضعیت په حق له بحث وکړو، نو مرو تاسو د سویل سوچ زمرګران هیواد افغانستان یو له کرنیزو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي، کوم چې اصل کې یو له هغو هیوادونو څخه دی چې زیات شمیر خلک یې پر کرنه او مالداری باندې بوخت دي. یعنی د زمر د ګران هیواد یو له پرمختللو هیوادونو له جملو څخه نه شمیرل کیږي، یعنی موږ نه سویل چې زمرګران هیواد افغانستان یو له اصلي هیوادونو له جملو څخه دی، ځکه زمرګران هیواد افغانستان کې دومره کار نه لري سوي لکه څومره نور هیوادونو ته چې کار سوي. سره له دې هم بیا هم زموږ هیواد کې په دا وروستیو کلونو کې یو څه پرمختلال پرمختوالی راغلی دی، یو څه پیشرفت پکې راغلی دی، خو بیا هم هر کله چې ستونزې او مشکلات او شخړو سیاسي ننګونو تر تاثیر لاندې راځي او بیرته څومره پرمختګ چې دی کړی وي هغه بیرته له منځه څخه ولاړ سي، خو بیا هم کچیرې دا یو څه بدلون راغلی دی، بیا هم زموږ په ګران هیواد افغانستان کې بے وزلو کچا په زیاته کچا سره د ځکه زیات شمیر وګړي زموږ افغانستان کې اوسېږي چې هغوی د خپل ژوند ورځنیزي اړتیاوې نه سي پوره کولای او دوی لوږي او تندې سره مخامخ دي. په اوسني وخت کې شپږ میلیونه خلک چې دی په ورځني کارونه چې دی لوږي او تندې سره مخامخ دي، ځکه کچیر مو راو تاسو د افغانستان اقتصادي ویش دو ګورو په سره کې څلور ویش کورنۍ هر ورځ ډیر لږ خوراکي لګښت لري چې دی د خپل خوراکي لګښتونو د پوره کولو لپاره دا سلويش پیسې د خلک شیدي دا کوم څلر وش پیسې د کوم خلک شیدي د خپل خوراکي لګښتونو لپاره د لوږی او تندې سره مخامخ دي، او هم شنه په ټوله هیواد کې په سلو کې دیش نه پوس د خپل اړتیاوي لږ خوراکي توکي مصرفوي، یعنی په سلو کې دیش پیسې د خلک کولی سي خپل ورځنیزي اړتیاوي پرې کې، خو مګر نور پیسې د کسان چې دي هغوی نه سي کولی خپل ورځنیزي اړتیاوي پرې کې. خو ټیټ عمر لرونکي ماشومان بیا زمر په هیواد کې له زیات وزن کمښت یا هم خوارز وکیل ستونزې سره مخامخ دي، په دې باندې اخصیب دي ځکه ش غذایی توکي مېرمنو ته نه چمتو کیږي تر څو هغوی د خپل اولادونو روزنه وکړي. نو په سلو کې د شپږ اشاری اویه له همدې عمله څخه مري چې ځکه چې خوارزواکي کمزوري وزن کمښت وینو، له همدې عمله څخه زیاتره ماشومان د مړینې لامل هم ګرځي. چې په ټولنیز توګه زموږ په هیواد کې په سلو کې څلور سلویشت وګړي په بیلابیلو کچو د خوراکي توکو ستونزې لري چې نه دې سره هم مخامخ دي. کچیر مو تاسو د افغانستان د اوبو او د ځمکې څخه په جغرافي چاپیریال ته متوجه اوسئ، چې دغه کومې اوبه او ځمکې چې لري نو زموږ ګران هیواد افغانستان یو له بډای هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي. کچیر مو تاسو د دې څخه په سمه توګه باندې ګټه واخلو، نو مو تاسو کولای شو چې په خپل محصولات سره خپل د ګران هیواد افغانستان وزره پورته کو، نه یوازې دا چې مو تاسو په خپل هیواد ورځنیزي اړتیاوې پوره کړئ، یعنی د خپل هیواد د کوم نه پوسټ پکې ژوند کې د دې ورځنیزي اړتیاوې پوره کړئ، بلکې ولې سو دا کومه کرنیس حاصلات چې مرتاسو په افغانستان کې لرو هغه نورو بهرنیو هیوادونو ته هم واستو. نو موږ ویل سو نه یوازې چې کرنی ارتي مرتاسو د دې څخه بشپړول سو، بلکې کرنیس محصولات د صنایع او د هیواد صادراتو کې هم مهمه واده او رول لري چې مرتاسو سره کول سي په صنایعاتو کې هم بشپړونه واخلي. ترونو ځکه کو هغه لاملونه چې د یو هیواد په مالداری پرمختګ او محدودیت پورې اړه لري، د هغو جملو څخه یو په خپل لمړنۍ پکتور چې دی هغه اقلیم دی. کچېری یو هیواد ش اقلیم لري هغه هیواد کولای شي د پښه حاصلات تر سره کړي، ځکه دا یو مهم پکتور دی. ش اقلیم کولای شي چې یو ش حاصل هیز ځمکه باندې تاثیر وکړي. دویم فکتور چې دی د ځمکې جوړښت دی. د ځمکې جوړښت باید شګلن ونه اوسي، ځمکه باید صافه شفافه خاوره ولري تر څو په هغه کې وکولای شي چې کرنیز حاصلات وده وکړي، او خاوره باید بشري ووسي، لکه خاوره باید تخم کرل لپاره برابر او سیږي تر څو بزګران وکولای شي خپل کرنیز حاصلات په سمه توګه سرسرته ورسوي. د دې ترڅنګ د هیواد په ځینو لوړو سیمو کې لکه نظمر په ګران هیواد افغانستان کې ځینو لوړو سیمو کې لکه کابل، ګردیز، غزنی او نور کې کرنه یوازې په یو فصل کې پکې کیږي چې سمه حاصل هیزز مکی لري. نو موږ ویل سو اورشت کمښت او د اوبو نشټوالی د یو هیواد کرنې ته زیان رسوي. کچیر اوبه کمښت اوسي نو هغه هیواد نسی کولای په سمه توګه سره خپل کرنې ته وده ورکړي، او په هیواد کې د اوبو لګولو سیستم ښه پرمختګ ګورو له جملو څخه دی چې د افغانستان سندونه د اوبو جریان په کړه توګه سره سرته رسوي او هغه پکې کې سرته رسول کیږي. د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو په ټولنیز توګه سره موږ ویلې سو چې په افغانستان کې کرنه او مالداري تر ډیره حده پورې په دودیزه توګه سره مخې ته وړل کیږي چې دا د هیواد په پراختیا کې مخې ته راوړي چې مختلف ډول شپتالو، البالو، رنگارنګ بینډي، بانجان، رومي دا ټول زموږ هیواد کرنیز حاصلات له جملو څخه شمیرل کیږي. هم چې نن د دې ترڅنګ کډر مونږ غوړلې ځکونکو په ځینې سیمو کې موږ تاسو ځینې توکي دي چې هغه موږ تاسو کرنیز چارې کې په پراخه توګه باندې ګټه ځینې اخلو چې بزګران یوازې د خپل کورنۍ اړتیاوې باندې پر کوي او ورسره د هغه څخه د هغه یو څه اندازې به بازارونو ته وړاندې کوي او خرڅوي چې کله چې په دغو سیمو کې اورښت کم شي نو دغه د اوبو د نشوالي له کبله څخه کرنې ته توان رسیږي او دوی نه یوازې بیا د خپل خوراکي توکي په برابرۍ نشي کولای چې بازار ته وړاندې کړي او په هیواد کې د اوبو د لګښت سیستمونه پر مخ باندې نه دي تللي ځکه چې هیواد یو له هیوادونو له جمهور څخه دي چې پر مشینری باندې نه دي ولاړ. مشینری پکې کې په کم ده کومه توګه سره ده نو د کرنې په برخه کې پنګ اچولې هم کمزورې دي او د هیواد په ځینو سیمو کې د اوبو لګولو ته ارتیا لري خو هغه نسته، یعنی د اوبو لګولو ځینې سیستمونه ته موږ ضرورت لرو مګر په هغه سیمو کې د اوبو لګولو سیستمونه نسته چې دا هم د هیواد له کمزوري د نشه له جمهور څخه شمیرل کیږي. لکه څنګه چې مخکې موږ تاسو ویل چې زموږ هیواد یو له هیوادونو له جمهور څخه شمیرل کیږي چې زیاته کچې خلک په کرنه او مالداري باندې بوختي او دوی د هغه سروي په روزنه کې وي. د سروي په روزنه سره دوی د هغه مستې شلومبې شیدې کوچی پیرو وي د خرڅبي او د هغه څخه یو ساند ز پیسې لاسته راوړي چې د هغه تر څنګ دی د ژوند نورې ورځنی اړتیاوي لکه لباس رانیول، جامې جوړول، سپلی رانیول او د کور نور سامان تو کې لوشي دارانیول د دا هغه په واسطه سره دي ساتل شي. نو درنو ځکه کوم خدای وکړي تر دې دم پر تاسو پوسي او اوسې ژوند سم د لوس راتلونکي برخې ترازو چې دې برخې کې موږ تاسو د انرژي او د هغې اهمیت اړوند بحث لرو. انرژي چې موږ تاسو ټول په هیجو انرژي هغه ځواک یا هم هغه قوت طاقت ویل کیږي چې د هغې په وسیله سره موږ تاسو په صنایعو، ماشینونو او صنعتي تولیداتو کې خوځش یا هم چټکتیا رامنځته کوي. نو زموږ په ګران هیواد افغانستان کې زیات شمیر د انرژي سرچینې موجود دي چې زموږ په هیواد کې د ځمکې پر مخ او د ځمکې لاندې موندل کیږي چې په اوسني وخت کې د افغانستان د صنایعو د انرژي د اړتیاو د لری کولو لپاره لوی او کوچني ماشینونه چمتو سوي دي چې ټولنې د پرمختګ لپاره انرژي ډیر اهمیت لري. کچېری په یو ټولنه کې په یو هیواد په یو ځای کې انرژي موجود وو سې نو هلته به په پراخه توګه سره سوداګري سره ورسول سي، صنعت کې به پراختیا راسي، لږ او راولېشت کې به اسانتیاوي مېسته راسي او حياتي چارې به په مستقیم توګه سره مخې ته ولاړې سي او انرژي پر دغو ټولو شانه پر مربوط دي. یعنی کچېری موږ تاسو سوداګري کوو، کچېری صنعت کارونه باندې اخته یو، کچېری په یو دفتر کې کار کوو، کچېری په یو شونځي په هر ځای کې کار کوو، موږ تاسو انرژي ته ضرورت لرو چې د انرژي مهمې سرچینې له جملو څخه یو په خپل د ډبرو سکاره شمارل کیږي. دویم نفتي، ګاز دی، اوبه دی، باد دی، لمر ده او نوري انرژي دي چې موږ تاسو په روزمره ژوند کې ورسره مخامخ کیږو. کدر مونږ د کوم کوز مش په ګران هیواد افغانستان کې د ډبرو سکاره چې دی یو له مهمو صنعت خيزو او انرژي له جملو څخه شمیرل کیږي چې د سمن توکو په توګه باندې کار ځنې اخیستل کیږي چې نفت هم زموږ د هیواد یو له مهمو انرژي یو له جملو څخه شمیرل کیږي چې سرچینه یې په ځنګړي توګه سره ارزښت لري او د زینو پولیسونو پر اساس په 1350 هجری لمریز کال کې په دې باندې د نفت په هارک حق له پلټنه وسپل چې په افغانستان او بهرني جیولوجیکستانو له خاصه قدا سړنه تر سره سپل او دا معلومه سپل چې په زمر په هیواد افغانستان کې ډیرو سیمو کې ځنګړي توګه سره په شمالي برخو او لویدیځو او سیبيلي برخو کې ډیر د نفت او ګاز او د نفت زیرمې ستا چې دغه د افغانستان په اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لوبولای شي. هم چې نن موږ په هیواد افغانستان کې مختلفې بیلابیلې سرچینې دي چې هغه څخه موږ تاسو ګټه اخیستلی شو. اوس هم درنو زده کوونکو بل برخه چې د موږ تاسو وایي د انرژي د نوي کېدونکو او نه نوي کېدونکو سرچینې لولو چې دا انرژي نوي کېدونکو او نه نوي کېدونکو سرچینې په خپل په طبیعت کې د انرژي دوه ډوله سرچینې موجود دي. یو سرچینه چې ده هغه سرچینې دي چې نوي کېږي او دوم چې دي هغه سرچینې دي چې د نوي کېدو وړتیا نه لري، یعنی موږ نشو کولای چې هغه نوي کو. اوس موږ تاسو لومړنی هغه سرچینې لولو چې نوي کیږي، یعنی نوي کیدونکو کی سرچینې کومو سرچینو ته ویل کیږي. لومړی درنو زده کوونکو، انرژي د تولید د نوي کیدونکو ور سرچینې هغه سرچینو ته ویل کیږي چې په طبیعت پوری پر اندازه سره موږ او تاسو وکولای شو چې هغه پیدا کړو، لکه اوبه. دا موږ او تاسو کولای شو چې نوي کو باد او لمر چې تل زموږ په چاپریال کې شته دي او پای ته رسیدل کې نه دي او بیا پایان نه لري، نو موږ او تاسو ویلی شو چې دغه موږ او تاسو بیا بیا نوي کولای شو. مثلا اوبه دي، کله چې موږ او تاسو اوبه چې دي په سندونو او رودونو کې تاسو وګورئ پایان نه لري، همداسې روانې دي روانې دي، موږ او تاسو نوي اوبه ترلاسه کولای شو. لمر دي، نن تاو دي سبا یخ دی، یعنی نن ورځ تو دا ورځ سبا یخ ورځ، د لمر هم نوي کیږي، رڼا ده یوه ورځ شپه یوه ورځ وي، نو دا نوي کیدونکي انرژي ورته ویل کیږي. خو د انرژي نوي کیدونکي منبع یا هم سرچینې، هغو سرچینو ته موږ او تاسو ویلی شو چې وروسته تر یوې مودې څخه زیرمې پای ته رسیږي، لکه د ډبرو سکاره نفت دي، یعنی نه نوي کیدونکي سرچینې شي دي چې هغه بیرته نه نوي کیږي، لکه د ډبرو سکاره کله چې وسپځه سي بیرته موږ او تاسو د ډبرو سکاره نه سوزین جوړولی. نفت دي، همدارنګه ګاز دي، کچېرې موږ او تاسو وسوځو بیرته موږ او تاسو هغه ګاز نه سو لاسته راوړلی، نو دغه ته دغه سرچینو ته بیا نه نوي کیدونکي سرچینې هم زیرمه ویل کیږي چې وروسته د یو څه مودې څخه موږ او تاسو لاسته نه سو راوړلی او تل په پرله پسې توګه څخه کار ځینې اخیستل کیږي. همدارنګه د دې تر څنګ درنو زده کوونکو بل برخه چې ده هغه په خپل حرارتي انرژي ده، چې حرارتي انرژي هم زموږ په ګران هیواد افغانستان کې مهمو انرژیانو له جملو څخه شمېر کیږي، چې دا انرژي دغه ډول انرژي نوي کیدونکي او نه نوي کیدونکي برخه هم لري، چې حرارتي انرژي د ډبرو د سکرو د نفت او ګازو د سپزولو څخه لاسته راوړل کیږي، چې د چاپریال د ککړتیا او د ځمکې د تودېدلو لامل ګرځي، چې ځمکې ته ډېره تودوخه ورکوي. زموږ په هیواد کې د انرژي دغه دواړه ډول سرچینې لکه نوي کیدونکي او نه نوي کیدونکي سرچینو څخه کار اخیستل کیږي، چې په پاکستان کې د دې تر څنګ چې د ډبرو سکاره نفت او ګاز پیدا کیږي، نه نوي کیدونکي سرچینو څخه کار اخیستل کیږي، بلکې د انرژي د نوي کیدونکو سرچینو څخه هم په پراخه کچه کار اخیستل کیږي، چې د هغو له جملو څخه یو بل اوبو انرژي د چې نوي کیدونکي سرچینه یو مهمه سرچینه ده. هغه سندونه چې دي په دې کې مرتبط سند برېښنا بندونه جوړ کړي دي او د دې څخه ګټه اخلو. نو درنو زده کوونکو، هله د چې تاسو در دې دم پرې پوه شئ، اوسېږي او یو څه معلومات مو ترلاسه کړي اوسېږي، اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته په دې کې کورنۍ دنده ده، دوه سوالونه دي چې هر سوال ته به مطابق ځواب پیدا کوي. لومړنی سوال، افغانستان د کرنې له پلوه څه ډول انرژي ده لري؟ دویم سوال، انرژي اهمیت څه شي دي زموږ په ژوند کې؟ نور نو درنو قدر منځ زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. هله د چې یو څه پوه شئ اوسېږي، تر بل داسې درس پر ساس په درنه حضور کې حاضرین د الله پامان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې ځ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، نیک هیله و احترامات مې قبول کړئ. قدر منو وګړو، لای سکون کو زبرشنا غفار یو زلمه هم تاسو ټول ته شاغاس پېما د ول سب ټولګي جغرافي مضمون درې ولوستا. هله د چې تاسو ټول قدر منو وګړو، لای سکون کې برتر او جوړ او صحت مند او سړي او صحت چمې بم پتن مې. قدر منو سکون کو د تل به سړي او زلمه هم یاد وری کوم. هله دین چې تاسو د نن مزینه ولوست پېل کان تاسو ټول پرز د کون کې باید خپل زنا سره بل د ول سم ټولګي جغرافي مضمون کتابچا او قلم ول تر څو وکولی شئ د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له ځان سره نوٹ کړئ. قدرمنو ګلالۍ زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې دریم لوست هغه موضوعګانې چې نن ورځ به موږ او تاسو ورباندې بحث ولرو عبارت دي له لومړی اداري تشکیلات، دویم ولایتونه او مرکزونه یې، دریم د هیواد په پرمختیا کې تنفس اهمیت. یعنی موږ به نن ورځ مرد ګران هیواد افغانستان د اداري تشکیلاتو، د ولایتونو او مرکزونو او همچنان د هیواد په پرمختیا کې د نفوس د اهمیت په حق له معلومات ولولو. نو هیله ده چې تاسو ټول درنه زده کوونکي د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. نن ورځ کوونکو اوس هم راګرځو د خپل لوست پر لور باندې. زموږ تاسو د نن ورځې د لوست لومړنی موضوع د افغانستان د اداري تشکیلات په حق لنه. لکه څنګه چې موږ تاسو ټول پوهیږو، هر هیواد خپل پزلان کې خپل ځان ته اداري تشکیلات لري چې هغوی خپل اداره یا هم خپل حکومت پرې منیجمنت کوي. نن ورځ موږ تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان د اداري تشکیلاتو په حق له معلومات لاسته راوړو. په ژوند کې درمن زده کوونکو، په کوم وخت کې چې کله غازی امان الله خان سلطنت وو، په هغه وخت کې افغانستان غازی امان الله خان په 5 ولایتونو او څلورو علي حکومتونو باندې ویشل وو. چې غزه من له خان پنځه ولایتونه چې و د هغول جملو څخه په هغه وخت کې کوم نمونه شی و کابل و د کابل ولایت و دویم چې و کندهار ولایت و دریم هرات څلورم ترکستان او پنځم په خپل د قطغن او بدخشان سیمې وي دغه د افغانستان پنځه ولایتونه و او څلور علي حکومتونو له جملو څخه یې په خپل د ختیځ سیمې علي حکومت و دویم سویلي سیمې علي حکومت و دریم د میمنی علي حکومت و او څلورم چې و د فراه علي حکومت په نامه سره یې چې دغه حکومتونه غازی امان الله خان د حکومت په وخت کې سره رامنځته شوي و. درنو زده کوونکو کله چې دغه ویش یا هم اداري تقسیم بندي ته کتل شوي و نو په هغه وخت کې په 1343 لمریز کال کې دغه د سیمو ویش یا هم اداري حکومت چې و په دغه وخت کې ځینې طبیعي خنډونه رامنځته کړل لکه غرونه زیات شمېر غرونه چې زموږ په هېواد کې موجود و همدارنګه پراخې افسو زبونکې دښتې موجودې وې تنګي او سبل العبور درې موجودې وې په هېواد کې او هم چنان د وخت د لیږد او رالیږد د وسایلو له کبله څخه زیات ستونزې رامنځته شولې ځکه په هغه وخت کې د لیږد او رالیږد لپاره داسې زیات سهولتونه نه و برابر لکه څرنګه چې په اوس وخت کې دي. نو دغه زیات ستونزې رامنځته کېدو له کبله څخه دولتي چارواکو نسبه کولای چې تر څو د خلکو شکایتونو ته غوږ ونیسي او د هغوی عرضې واخلي ځکه د دوی مصرفیات زیات و ولایتونه هم ډېر کم و او هم چنان د دوی منیجمنټ یې هم کول هم ډیره زیاته سخته و د دوی لپاره. نو په هغه وخت کې ایرپانی او ټولنیز موضوعګانو ته ډیر زیات پام نه کېدله. نو په 1343 لمریز کال کې د لومړي ځل لپاره اساسي قانون د تطبیق او ولسواکۍ د تمیم لپاره په هیواد کې اداري تشکیلاتو کې اساسي تغیرات منځته راغلل. کله چې دا تغیرات منځته راغلل نو افغانستان خاوره یې په 90 ادارو واحدونو او ولایتونو باندې وویشل. کله چې د افغانستان خاوره پر څو تقسیم بندي یې کړله وی ویشل نو په هغه وخت کې هر ولایت د والی په واسطه سره کنټرول کېدله چې دغه والی به له مرکز سره مستقیما یا هم نیغ په نیغه اړیکه درلودله چې د ادارې کنټرول به د والی په واسطه سره سخته رسول کېده او د هر ولایت چې و درنو زده کوونکو د ادارې او قضایي چارې به په خپل وار سره د خلکو د ارامۍ او د اسانتیا لپاره په کوچني ادارو واحدونو باندې ویشلې وي چې د هر ولایت په ولسوالۍ او کلیوالی باندې ویشل یې هم تقسیم ودی سو. کپلان او خلاص ډول سره وایو درنو زده کوونکو د ولسوالی اداره کول چې و د ولایت د خاصه کېدل یعنی د کوم ولسوالی اداره چې و د ولایت په غاړه و او د ولایت اداره چې و په مرکز سره به اړیکه ترلاسه او ورسته به د هغو سوالونو ته ځواب وي خو د اجرایی کوي او نور غړي به د وزارتونو له خاصه ټاکل کېدل او خپل دندې په دوی سرته رسولې چې د والی نظر څخه به د دوی ټول کارونه سرته رسول کېدل او ورسته لمړی به والی ټول نظر پر اچو ورسته د هغه څخه د ولسوالی کارونه چې به و هغه به ټول بیا د ولسوال تر نظر لاندې سرتر سوال کېد یعنی د ولایت کوم چار چې په وی هغه به د والی له نظر څخه سرتر سوال کېد خو د ولسوالی کوم چار چې په وی هغه به بیرته د ولسوال تر نظر باندې وتلی چې بیرته به د دې وخت کې به هم چې نن د والی کارونه چې به و چې کوم سرته به رسول نو محلي ارګانونو ریاست جمهور ته به هم د جواب ورکوي همدارنګه درنو ځکونکو د دې وخت په جریان کې په 1340 مریض کال کې د هیواد په اداري ویش کې تغیرات راغله چې د افغانستان ولایتونو شمیر 2 ته پورته شو چې 4.9 شاري صحیوي او 2.4 ولسوالۍ رامنځته شولې چې 2.15 اصلي او فرعي کلی پکښ کې شامل و چې ورسته بیا د هغه څخه په 1415 مریض کال څخه ورسته د ولسوالۍ کې چې یوې پنشیر او بلې د کندي و د هم اور 8 سوال یا هم ورته اضافه سوال خو په ورستي کلونو کې د کله چې افغانستان حکومت جمهوری یا هم اسلامي جمهوریت و نو په دغه وخت کې اسلامي جمهوریت په وخت کې د ولایتونو شمیر 3 د پورته سوچي په دې وخت کې ولسوالۍ شمیر بیا 303 په ولسوالۍ او 100 موقتی ولسوالۍ باندې وویشل شو چې د افغانستان ټول لوی شار چې و هغه په خپل یهم پایتخت هم مرکز چې و هغه د کابل شار په نامه سره یادېده چې یو له مهمو شارونو له جملو څخه شمیرل کېده او هم درنګه درنو زده کوونکو مراتسته په کتاب کې جدول لکړ دی چې په هغه جدول کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت مکمل 3 ولایتونو نمونه هم چې نن د هر ولایت مرکز مراتسته په نشه کړی دی او د هر ولایت مساحت په کیلومتر مربع کې مراتسته په نشه کړی چې له هغه له جملو څخه به نن ورځ د تاسو ته 15 دانې وایم او نور ټول 3 ولایتونو نمونه او د ولایتونو مرکزونه او د ولایت مساحت په کیلومتر مربع کې به تاسو خپل ټول لخبل ځانونه سره بللی او په منظم ډول سره به زده کوئ. نو درنو زده کوونکو، په جدول کې موږ او تاسو په لمرنۍ شمېره کې د کابل ولایت لرو چې نوم یې کابل دی، او هم چې د دې ولایت مرکز ښار چې دی هغه خپل د کابل ښار دی، چې ولایت مساحت په کیلومتر مربع کې 4,502.85 دی. دوم نمبر کې کندهار دی چې مرکز یې بیرته کندهار ښار دی، او په کیلومتر مربع کې د مساحت له لحاظ څخه 45,840 دی. دریم هم هرات دی چې بیرته مرکز د هرات ښار یادیږي چې کیلومتر مربع کې د مساحت له لحاظ څخه 55,888.35 رسیږي. څلورم بلخ دی چې مزار شریف یې مرکز بلل کیږي، دا هم 40,999.25 د ولایت مساحت په کیلومتر مربع کې راځي. او پنځم هم ننګرهار دی چې د ولایت نوم ننګرهار دی مګر د ولایت مرکز دی د جلال آباد ښار دی چې 1,000.5 پر کیلومتر مربع مساحت لري. نور درنو زکونکو، تاسو خپل ځانو سره خپل تکرارولی سي او زده کولی سي. اوس هم درنو زکونکو، د لوست په راتلونکي برخه کې د هیواد په پرمختیا کې د نفوسو د اهمیت په هکله معلومات لاسته راوړو. درنو زکونکو، نفوس د یو هیواد د ټولو اوسیدونکو ته ویل کیږي، یعنی هغه اوسیدونکي کوم چې په یو هیواد کې میشت دي، چې دغه اوسیدونکي په بیلابیلو لاملونو له مخې څخه په بیلابیلو ځایونو کې میشت دي یا هم ژوند کوي چې په دغو ځایونو کې سره ځای پر ځای شوي دي. د دې تر څنګ نفوس شمیر په ځینو ځایونو کې لږ او په ځینو ځایونو کې ډیر وي، خو موږ او تاسو دا مهمه ده چې باید په نفوسو دغه لامل باندې وپوهیږو. درنو زکونکو، عموما دا په یاد وساتئ په کومو سیمو کې چې د انسانانو دپاره د ژوند امکانات برابر واوسي، په هغو ساحو کې انسانان په زیاته کچه سره ژوند کوي. یعنې د نفوسو ګڼوالي لپاره باید د یوې سیمې نفوس د هغې پر مساحت باندې موږ او تاسو وویشو. که چیرې موږ او تاسو دغه نفوس وویشو، بیا موږ او تاسو کولی شو دقیق معلومات لاسته راوړو. خو کله چې په افغانستان کې په 1990 لمریز کال کې سروې سرته ورسول شول، نو له دې څخه دا په ډاګه شول چې په افغانستان کې 10 میلیونه تنه کسان ژوند کوي. یعنې د اټکل د مخې څخه 10 میلیونه تنه کسان پکې ژوند کوي چې په ټول هیواد کې دغه کسان شمیر دي. او همدارنګه اوسنی نفوس په ټوله هیواد کې یو ډول نه دی، بلکې د دغه اقلیمي سیمو باندې اغیزه کوي. په کومو سیمو کې چې د ژوند ښه شرایط ورته برابر وي، ښه اقلیم آب هوا ولري، په هغه سیمو کې زیات شمیر کسان ژوند کوي. یعنې د ځمکې د جوړښت ښه شرایط او نور اقتصادي، بشري او سیاسي لاملونه د نفوس پر صحاوي توپیر باندې اغیزه لري. همدارنګه موږ او تاسو هغه سیمو کې چې زیات کسان ژوند کوي په افغانستان کې هغه عبارت دي، هغه سیمې عبارت دي د ننګرهار، لوګر، کاپیسا، لغمان، پروان او زیات نفوس چې دی په دغو سیمو کې ځای پر ځای شوی دی. په داسې حال کې چې د بکوا او مارګو په سوځونکو دشتو کې د نفوس شمیر بیا په کم اندازه سره دی، ځکه هلته هم اقلیم تو دی او هلته ښه اقلیمي شرایط نشته. نو په هیواد کې پرمختیایي پلانونه او د نفوسو د زیاتوالي له مخې څخه په پام کې نیولو سره افغانستان نفوس په صنعتي مرکزي سیمو کې، اقلیمي سیمو کې، ښارونو او کلیو کې په پرمختللو اندازه سره ځای پر ځای سی وی دی چې د ژوند شرایط ښه ورته برابر وي. او د افغانستان زیات شمیر کسان چې دی په کارونه باندې بوخت دي، یعنی دی د خپل ژوند لمړنی توکي چې دی 80% خلک چې دی په کلیو کې ژوند کوي، ځکه هغوی په کارونه باندې بوخت دي. او 60% کسان چې دی په ښارونو کې ژوند کوي، چې په دې ورستي کلونو کې د وخت په تیریدو سره او سیاسي بدلونونو پر اساس سره د نفوسو ګڼګونه په جلال آباد، مزار شریف او هرات او نور ښارونو کې زیات شوی دی. د دې تر څنګ درمنو ګلالي زده کوونکو، زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د احصایه او د نفوسو جغرافیې ویش دي. په دې هیواد کې د داسې زموږ ګران هیواد افغانستان یو له تاریخي هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي. نو زموږ په ګران هیواد افغانستان کې زیات شمیر خلک استوګنه کوي، چې د خپلې استوګنې په باره کې که چیرې موږ تاسو فکر وکړو، نو موږ ویلی شو چې داسې زموږ ګران هیواد افغانستان له لرغونو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي، چې لومړني خلک یې هم لومړني قبیلې چې وي هغه په خپل لرغوني آریایي مدنیت بنسټ ایښودونکي وو چې افغانستان ته راغلي وو، چې تاریخي جغرافیا د دې حقیقت ښکارندوی ده چې زموږ ګران هیواد افغانستان 5000 کلن تاریخ لري، چې یو له تاریخي هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي. نو نفوسو شمیر په هغه وخت کې د تاریخي ښارونو د تاسیس له مخې څخه له برخ څخه پیلیږي، یعنی د برخ ښار څخه پیلیږي، چې موږ او تاسو په لوست ولوستل چې د بلخ ښار مرکز سری په خپل مزار شریف ده. نو په دغه وخت کې زموږ او ګران هیواد افغانستان کې تقریبا له 80 څخه 85% نفوس یې پر کرنه او د هغه پر وړاندې پر کارونو باندې بوخت و. تر اوسه پرې هم کرنه زموږ په ګران هیواد افغانستان کې ورباندې زیات تمسکر کیږي، او زیات کسان چې پر کرنه او مالداري باندې خپل ژوند ته پر پرمختیا ورکړې ده او په دغه برخه باندې بوختي. نو له همدې امله څخه د فزیکي چاپریال جوړښت، اقلیم ډول، هایدروګرافي ځانګړتیاوې د انساني نفوسو د تمسکر او استوګنې لپاره بیلابیل تناسبونه شرایط برابر کړي دي چې زموږ په هیواد کې هم د نړۍ د نورو سیمو په شان سیمې په بیلابیلو تناسبونو باندې رامنځته شوي دي. یعنې زموږ په هیواد کې د نړۍ نورو سیمو په څیر باندې درې وادي یا هم جلګي او سیندونو غاړو او د خلکو د بیلابیلو ډلو د استوګنې لپاره وړ چاپریال رامنځته کړی دی چې د کرنې او ژوندانه لپاره یې مساعد کړې برخې جوړې کړې دي چې په کرنه او صنعت او مالداري کې ستره پراختیا رامنځته کړې ده او د پرمختیا له ګټو څخه ګټه اخلي او د استوګنې د نامناسبې سیمې د استوګنې په سیمو باندې بدلې کړې دي. یعنې هغه سیمې چې دې ته برابرې نه دي تر څو انسان په کې ژوند وکړي خو بیا هم دغه د استوګنې لپاره چمتو کړي دي، ځکه چې زموږ هیواد چې دی یو غرنی هیواد دی، نو ځکه به زیات شمېر سیمو کې غرونه زیات دي. نو زموږ په هیواد کې د نفوسو تمسکر په هغو سیمو کې چې لوړوالی یې د 2500 متر څخه زیات دي محدود دي، خو هغه سیمې چې مساعد اقلیم، ښه خاوره او ډېر اوبه لري زیات خلک په کې استوګنه کوي، چې په همدې ډول سره هغه سیمې چې له 1000 متر څخه زیات لوړوالی لري په ټول هیواد کې پراخې او هوارې سیمې دي چې نفوس یې ځای پر ځای کېدنې لپاره ښه شرایط برابر کړي دي، چې پرته صحرایي سیمو څخه یې د دې سیمو زیات نفوس پر کرنه او مالداري او نورو تجارتي چارو باندې بوخت دي. همدارنګه موږ تاسو ویلی سو موږ ګران هیواد افغانستان کې چې زیات شمېر کسان ژوند کوي، هغه د لوګر، پنجشیر، الیشنګ، الینګار، کونړ، هریرود سیندونه مرستیالان یې، د هلمند سیند ساحل او مرستیالان، د کترناک، ارغستان، د ارغنداو، مرغاب سیند مرستیالان، د کندوز سیند، فراه رود، خاشرود او همدارنګه ارسنګ او د دې ترڅنګ د امو سیند ګډ ساحل او د افغانستان ډېرې ګڼګونې سیمې دي. د دې ترڅنګ که درمل زکون کوز مرستاسو د نن ورځې د لوس کورنۍ دنده چې د افغانستان ډېر نفوس لرونکي سیمې کومې دي او د افغانستان اوسني نفوس څومره دي. نور نه ترنو زکون کوز مرستاسو د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. ښه وخت علاقه من.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00422311.
د ازادۍ میلمه.
سلامونه ستړي مشه، د ازادۍ میلمه پروګرام ته مو زه فريدا سیال هرکلی کوم. د چې په تیرو څلورو کلونو کې له افغانستانه په زرهاو افغانان په اروپا، امریکا او نور هیوادونو کې کډوال شوي دي. له افغانستانه بهر دغو کډوالو داسې تنظیمونه، حرکتونه او همدارنګه مدني فعالیتونه پیل کړي دي چې دوی هیله مندې وکولای شي پر بنسټ یې له افغانستانه بهر دغه افغانان چې میشتي سره راټول او د افغانستان د آبادۍ لپاره په ګډه کار وکړي. نن مو په پروګرام کې د دغه مدني حرکتونو له یو مشر خوشحال روحي سره خبرې کړې دي او په پیل کې له دوی ورچه د دوی دغه حرکت څونو میګیو څه ډول فعالیتونه لري.
کورمدن تاسو ته معلومه ده چې هغه هیوادونه چې ډیرو دوه جګړو ځپلې وي، لکه په افغانستان کې تقریبا نیمه پېړۍ پرله پسې بحرانونه، جګړې، پردي یرغلونه، نو هلته ډېرې ژورې ټولنیزې، ملي، سیاسي، فرهنګي او اقتصادي ستونزې رامنځته کړي دي. نو معمولا دغه هیوادونو کې د دپاره د ملي پخلاینې دپاره، د ملي یووالي دپاره او د سیاسي ثبات او د سولې دپاره په دغسې هیوادونو کې د دې ملي پخلاینې یا ملي ډیالوګ یوې پروسې ته یا بهیر ته اړتیا وي. اگر چې په افغانستان کې په دې نامه باندې د سخوري وري هڅې کیږي یا ډېر په ځینی دغه خبرې شوې دي، خو هغه یاده شوی چې د تړلو دروازو تر شا وي او هغه د ولس غوښتنې او اراده د پامه غورځولې وي او یاده وي چې د ځانګړو ډلو ترمنځ د قدرت دیویش د پاره وي. اما دغه سي یو رښتینی یو ولسی حرکت چې په هغه کې په رښتینی معنا سره د ولس اراده او د ولس غوښتنې، هیلې، ارزوګانې لته په پام کې ونیول شي، متاسفانه دغه سي یو غنو حرکت اوس هم ګورو چې له بده مرغه د نن په افغانستان کې واکمنان په دغه برخه کې کومه اراده نه لري، ځکه چې د دوی پان باندې هر څه جوړ دي او ستونزه نشته. امون تم تاسو ګورو چې لا هم افغانستان ډیرو ژورو بحرانونو کې ښکېل دی. نو په دغه سلسله کې موږ تصمیم ونیولو چې داسې یو میکانیزم چې په خپل خو ولاړ وي په ټوله منه ولسی وي د هیچا غږ د هیچا نظر هغه د پامه ونه غورځي هیڅ څوک ترې حسف نشي نو دغه یو حرکت ته اړتیا وه نو په دې باندې کله چې موږ فکر وکړو بهترین لارې دغه وه چې موږ څنګه وکولی شو چې په محلي کچه باندې تاسو پوهیږئ چې افغانان د دنیا په ګوټ ګوټ کې خواره دي یعنی که د پاکستان او د ایران ورتیر شو یوازې په دې لویدیز استرالیا او نیوزیلند او تر امریکا او تر دغه ځایو پورې شاوخوا 1.5 میلیون افغانان خواره واره دي او په دغه افغانانو کې ډېر داسې خلک دي چې هغه صاحب نظر دي او د وطن په درد باندې دردېږي او د وطن په اړه باندې اندېښنې لري نو زموږ هغه دا وه چې څنګه وکولی شو چې هر چیرته چې افغانان دي په محلي کچه باندې موږ دغه صاحب نظر خلک راټول کړو او دوی راشي د افغانستان پر بنیادی ستونزو باندې دوی خبرې وکړي او د هغې ریښې عوامل پیدا کړي او حل لارې ورته ولټوي او په عین زمان کې زموږ هدف دا و چې دغسې یو بهیر چې موږ په درې څلورو استقامتونو کې کار وکړو یو استقامت دا دی چې موږ وکولی شو چې د همدغه بهیر له لارې یو ملي یووالی ملي تفاهم رامنځته کړو او د زغم او د یو بل د اورېدلو او د یو بل د منلو فرهنګ دلته ایجاد کړو د دې پر څنګ په بنیادي ستونزو خبرو وکړو او حل لارې ورته پیدا کړو او درېیم استقامت دا ده چې د ولس د هیلو دپاره د غوښتنو دپاره او د ولس د غږونو دپاره یو ولسي او ملي ادرس رامنځته کړو او څلورمه دا چې دا یوازې خبرې نه وي بلکې د حل لارو دپاره او کومې ملي طرحې دی چې له دغه مرکو نه راوځي نو هغې دپاره یو ملي انسجام یو ولسي فشار هم
اروپا او په امریکا کې میشت افغانانو چې په دې روسیو کې راوتی دي یا کله دینه وړاندې راوتی داسې ورته ډېرې ټولنې جوړې کړې دي او بخصوص په روسیو دریو کلونو کې حتی په ځانګړي نمونو د ښځو ټولنې د نجونو لپاره چې د حقونو دفاعي کې ډېرې ټولنې جوړې شوې ساسې په دغې ملي مرکو کې څه داسې ځانګړي دي چې له نورو مو بېلوي او فکر کوي کوم افغانان چې په جرمني کې نه یوازې بلکې په نړۍ کې په هېوادونو کې خواره واره دي سر راټولې کوي
د دې ځانګړتیاوې ته دي زما په نظر البته د کومې ټولنې چې جوړې شوې دي د کوم حرکتونو چې شوې دي دا ټول غنیمت دي او دا ټول د یو بل متمم دي او د یو بل تکمیلونکي دي او زموږ یو هڅه هم دغه ده چې همدغه حرکتونه او همدغه ټولنې هم وکولی شو چې موږ ټول په یو ټغر باندې راټول کړو په یو پلیټ فارم کې دوی راشي او دوی خپل نظریات سره شریک کړي یعنی هغه کومې هڅې چې شوې دي هغوی هم د خپل وس مطابق باندې دا کار کړی دی البته زمونږ ځانګړنه دا ده چې یو خو دا چې مونږ نه یوازې چې د دنیا په ګوټ ګوټ کې بلکې افغانستان کې هم مونږ غواړو چې همدغه بهیر هلته عملا همدا اوس هلته اړیکې موجودې دي خو تاسو پوهیږئ چې هلته ځانګړي شرایط دي او هلته محدودیتونه دي زموږ هڅه به دا وي چې مونږ هغه ته قناعت ورکړو چارواکو ته اصولا خو باید چارواکو دغسې ابتکار کړی وای چې د ولس د هغه دپاره د نظریاتو دپاره د هغوی د هیلو د غوښتنو دپاره یې دغسې یو پلیټ فارم جوړ کړی وای هغې دپاره مونږ تاسې عنعنوي بنسټونه لرو هغې دپاره میکانیزمونه شته چې په ملي کچه باندې ولس خپله رایه څرګنده کړي نو خو متاسفانه تر اوسه پورې کې دغه برخه کې کومه اراده مونږ نه ګورو اما زموږ هڅه به دا وي اما که دوی دې کې هغه که دې خنډونه هم وي تاسو پوهیږئ چې بلابل داسې میکانیزمونه شته چې موږ وکولی شو چې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې هم همدغه ډول سره د خبرو بهیرونه وغځوو البته په احتیاط به وي په تدبیر به وي نو یعنی یو دا ده چې موږ دا یوازې په یو هېواد کې دا یوازې د جرمني غونډې نه دي دا یوازې د انګلستان
وبخي روحي صاحب لکه څنګه چې متاسف خپل یادونه وکړه په افغانستان کې اوس مدني فعالیتونه ته او دا ډول ناس تور ټولې دي نه ته چې ځوانان یا خلک پکې وکولای شي په آزادانه توګه خپل نظرونه مطرح کړي چانس نشته محدودیتونه ډېر دي تاسو کوم داسې میکانیزم کاروي چې هلته بغیر له دې چې د چا ژوند ته خطر پیښ شي یا حتی طالبانو په فیسبوکي پوسټ باندې خلک نیولې زندانی کړي دي د یو مدني فعالیت د یو مدني راټولیدنې لپاره فکر کوي چې حل لار به وي داسې میکانیزم تاسو پیدا کړی دی چې بیا یا خپل طالبانو سره خبرې وکړي یا هلته خلک راټول کړي
یعنی مونږ به ترجیح زمونږ غبام دی چې مونږ چارواکو ته قناعت ورکو، اما موازی په دې باندې هم مونږ لکه تاسو چې اشاره وکړه چې متاسفانه محدودیتونه ډیر زیات دي، هلته مونږ په دغه سیغ باندې فکر کړی دی، په دغه میکانیزمونو باندې لارو چارو باندې. نو زه فکر کوم چې ضرور به نه وي چې د هغې په جزیاتو باندې خبرې وکړو، اما دغسې لارې چارې شته چې سړی کولی شي چې د ولس غږونه، د ولس نظریات راټول کړي او په عین زمان کې دغسې یو انسجام رامنځته کړي.
روحی صاحب، یو بل موضوع چې د مدني ټولنو په فعالیتونو کې په افغانستان کې وکړو، اوس له افغانستانه بهر دي، د نجونو موضوع ډیره برجسته وي، د حقونو د دفاع او د دوی د پاره د زده کړې د دفاع لپاره غږ پورته کوي، خو یو اعتراض او انتقاد چې په دې برخه کې شته د پخانه موجود و، که ښځې په دې برخه کې فعالیتونه کوي که نارینه یې کوي، دوی کارونه یوازې په خبرو کې دي او عملاً کوم نتیجه ورنه یا نشي، یو ښه پایله ورکړي ترې نه راوځي. او په دې درې کلونو کې مونږ کتل چې د په دې برخه کې نه یوازې د مدني ټولنو فعالیتونه بلکې د نړیوالې ټولنې فعالیتونه او انتقادونه او اعتراضونه او بیانونه هم د طالبانو برخه کې څه نتیجه ورنه کړه. انتقاد دا دی چې دغه کسان چې مدني فعالیتونه کوي یا د ښځو د حقونو په نوم فعالیتونه کوي، نړیوال نه فنډونه اخلي او بیا دغه پیسې لکه څنګه چې اړتیا وي په سمه توګه نه مصرفېږي. ستاسې فنډ، ستاسې دغه ناستو مصارف لکه مکیږي، څنګه دا برابروي او د خلک چې ستاسې غونډو ته درځي د دې لپاره مو څنګه تابعیه نیسي؟ یعنې دغه راټولېدنه خو یو عاید ته ضرورت لري، تاسې څه کړي په دې برخه کې؟ څنګه دا غونډې جوړوي؟
کور مدن ډېر ښه پوښتنه وکړه. اول خو زه فکر کوم چې مدني ټولنه خو یو ډېر پراخ غږ دی، مفهوم دی، داسې حرکتونه هم شته چې هغوی فنډونه اخلي، یقینا ځینې به کار کوي، ځینې به نه کوي، منتها داسې ډېر زیاتې ټولنې او بنسټونه هم شته چې هېڅ فنډ هم نه اخلي خو خپل هڅې کوي، خپل غږ پورته کوي. او بله دا ده چې مدني ټولنه خو غیر له سوله ییزه مبارزې نه بل څه کولی هم نشي، که نه خو همدغه لابي د کمپاینونه دي، دغه د سولیزه مبارزه د دغه پورته کول دي. فکر کوم چې اوس هم ډېر لاسته راوړنه شته دي، یعنی موږ په هغه باندې سترګې پټنو کوو، نړیوال فشارونه ډېر زیات شوي دي، اما دا چې موږ هغه نتیجې ته ورسېږو، هغه کوم بنیادي حقونه چې د ښځو لپاره دي هغه خو تر اوسه نه دي ترلاسه کړي. اما پاتې شوه یو ډېره مهمه ځانګړنه چې زموږ د ملي مرکې ده، هغه هم دا ده چې موږ ډېر د زموږ پروګرامونه چې دا موږ ډېر ساده رانیولې دي، ډېر هر چا د پاره د لاسرسي وړ دي، دا ډېر ارزانه دي، او موږ په دې کې د هیڅ چا نه موږ غنا اخلو، د چا نه د مرستند غواړو، البته بهرانيانو نه، ځکه چې موږ په دې کې د یو چې د بهرانيو مرستې هغه مشهوره اصطلاح ده چې د نیم شپې کټ وي. موږ تاسو د تجربه لرو چې همدغه رقم سره مرستې د جمهوریت سره په کوم ورځ چې قطع شوي په هغه ورځ باندې جمهوریت نسکور شو، د ډاکټر نجیب د رژیم سره چې د روسانو مرستې قطع شوي په هغه ورځ باندې، یعنی د غیر زر د انرژي حکومت سقوط وکړ، او هغه پروژې چې فنډونه بهرنیو فنډونو باندې ولاړ دي هغه هم تر څو چې فنډ وي روانې وي او کوم ورځ قطع شي هغه ختم شي. نو موږ تر اوسه پورې داسې کړي دي چې د دې په ځای باندې چې موږ یو مهم ښار کې غونډه ونیسو او د لرو لرو ځایونو او د بیلابیلو هیوادونو خلکو ورته راوغواړو، مجلل تالار ونیسو او هلته خلکو ته د لارې کراګانې ورکړو او هوټلونه ورکړو، د دې پر ځای باندې موږ ویل چې نه، موږ ملي مرکه چې هر چیرته افغانان دي او هر چیرته د امکانات چې وي د ملي مرکه موږ هلته ورغړو، نه چاته ډوډۍ ورکو پکې، نه هلته کوم مجلل تالار نیسو، بلکې په ساده ځایونو کې چې د 500 شپېتو کسانو گنجایش وي هغه د وطن په دردمند افغانان او صاحب نظر افغانان هغه راټولو، هلته موږ یوازې یو ساده چای ورکو. زموږ تر اوسه پورې کومې غونډې شوي دي یوازې زموږ خپل امکاناتو باندې، په هماغه ښار کې د دوستانو په مرسته باندې، په ډېرو ناچیزو امکاناتو باندې دغه غونډې ترسره شوي دي. نو د دې یو لویه ځانګړتیا چې ده زموږ لپاره، یعنی د هغه وړ چې ده د تداوم وړ چې ده، همدا خبره ده چې دا په خپلو پښو ولاړې دي، موږ د هېچا نه تر اوسه پورې مرسته نه ده اخیستې. او بله دا ده چې دا به کاملاً شفاف وي، موږ غواړو چې د هرې غونډې هغه د مصارفو او چا چې هغه مرسته کړې ده دا موږ د ولس سره شریک کړو، د دې لپاره چې هم شفافیت په منځ کې موجود وي او هم ولس په دې ډاډه شي چې کومنګ وړو د پردیو د مرستې نه بغیر مون کولې متاسفې وو چې د پردیو مرستې متاسفانه غیر سره بیا پردی اجنډا وي پردی فرمایشونه او پردی فشارونه هم موجود وي او هغه ولسی او حرکت هم کوي هغه د خپل مسیر منحرف کوي نو زموږ د غیولو ځانګړنه د غونډې ساده نیولې دي او خپل امکانات هم نیولې دي
روحي سپ تر اوسه مو څو غونډې کړي او په کوم خارونه کې مو کړي دي
او تر اوسه پورې مونږ د فبروري د میاشتې نه 15 غونډې کړي دي لومړۍ غونډه زموږ په لندن کې وه او مشورتي غونډه او ورپسې بیا په برلین کې د اپریل په 16 باندې او بیا په برمنګهم کې د جولای په 10 او بیا په 19 باندې د جرمني د کولن په ښار کې او تیره شنبه هم په د امریکای د کالیفورنیا ایالت په ساکرامنټو ښار کې نو دغه 15 مرکې شوې دي البته یو یادونه باید وکړم چې زموږ سیستم دا دی چې دا یوازې غونډې نه دي یوازې داسې نه دي چې یوازې یو غونډه کیږي او خبرې تیریږي بلکې هر ځای کې چې غونډې کیږي هلته یو څنګه جوړیږي ځکه چې د افغانستان ستونزې خو یوازې په غونډه کې نه حل کیږي بلکې او بل دا چې په غونډه کې مونږ نشو کولای چې ټول هغه صاحب نظر افغانان په کړه ټول کو زموږ هڅه به دا وي چې هر هغه څوک چې غواړي د افغانستان په مسایلو کې خبرې ولري خپل نظریات ولري هغه د پاره د زمينه مسایل کو نو دغه ځایونه کې چې موږ تر اوسه غونډې کړې دي هلته څنګه جوړ شوې دي او دغه څنګه بیا خپل کار ته دوام ورکوي او بیا په ګډیرو څنګه د څنګه چې جوړیږي دا به ټول په یو نتورک راټولېږي یعنی د دوی استازي چې د کوم مسولین چې ټاکلې کېږي دغه نه به یو مرکزی جرګې غونډې را جوړیږي چې دغه د ټول چارې رهبری کوي او البته بیا پړاو په پړاو یعنی کومک شل مرکی ورسته یا دیش مرکی ورسته بیا به د ټولو استازو څومره پریکړه چې شوې دي څومره مسایل باندې چې بحث شوې ده کومې طرحې چې الته په غوښتنې موافقه شوې ده ټول به راځي یوه ملي جرګې ته دا ملي جرګې کومګ امکانات ته لودل ځکه چې موږ کوشش کوو چې د ملي مرکې یو صندوق جوړ کړو چې خپل افغانان په کې برخه واخلي موږ وکولې شو چې حضوري ملي جرګې ولرو اما کنو نو دغه د ټکنالوژي د امکاناتو نه خو هم دې لپاره ټول دنیا استفاده کوي موږ به مغینه استفاده وکړو نو دغه د ټول مرکو استاد به ان شاء الله
په بخښنه سره مام دا پښتنه اوس کوله چې په سوشل میډیا کې څه څه فعالیتونه لاتر اوسه پورې ظاهرا ډېر ښکار نه دي په دې برخه کې ځکه چې اوس ډېر حضوري خلک راټول شي مصارف هم کېدای شي د ځای نیول دي نور مصرفونه دي ولی آنلاین ته موږ ډېره مخه نه دا کړي
دغه تاسو پیږئ چې کوم تاثیر چې په حضوري کې وي هغه ته به خبره ده چې پخ کې نیوي کنه په آنلاین کې نیوي ځکه چې حضوري موږ تاسو کول شو چې سلو سات 15 سات په مسایلو باندې بحث وکړو او بل دا وی چې د خلک په مغه خار کې مثال په برلین کې په لندن کې خلک چې راځي دوی یو بل سره د نګدین آشنا کیږي دوی یو بل سره او بل دا چې هلته د نتورکینګ او د اړیکو جوړول به تر کېږي او دوی دغه کې وي دغه بیا هلته منظم څنګه جوړیږي یعنی په یو خار کې د دې امکانات شته خو موږ بیا عین خبره شته چې کوي اما عملاً موږ هم دا کار کړی دی دغه لپاره موږ ګروپونه جوړ کړی دي آنلاین ګروپونه جوړ کړی دي چې دا ټول مرکې سره وصل کو او دوی دا ټول خپل پریکړې راوړي او په غوږ باندې موږ بحثونه وکړو یعنی موږ دغه دواړو امکاناتو نه استفاده کوو یوازې په حضوري باندې هم دغه نه کوو ته کنه کوو او یوازې په آنلاین باندې هر هغه چې ممکن وي هر هغه کار چې آسان وي اما غو نه استفاده کوو ان شاء الله او ته د افغانستان په اړه هم یو زمونکه افشن بمده غوي چې موږ به د امدغه د ټکنالوژي د امکاناتونو په ډیره ګټه واخلو
روحي صاحب د کوم پروسه او کوم دغه چې تاسو تشریح کړل د ملي مرکو یو څه منابع بشري ته مرتیا لري زونان څنګه د دلچسپی لري چې دا کارونه تاسو ته په وړیا توګه یا په خپل خوخه باندې تر سره کړی کنه ځینې کسان موږ مارلې دي چې هغه په دې برخه کې تاسو سره کار وکړي د سوشل میډیا لپاره هم د سید مرکو د تنظیم لپاره د زیدنې ول لپاره څوک د کارونه تنظیمي څوک مخته وړي
کورودا په پیل کې خو تاسو پیږئ چې څوک به د کارونو پیل کې د پیل کارونو د لومړني کوربتو په تخنیکی کارونو او لوجستیک کارونو دا د ملي محور لخوا نه دا تر سره شوی دی ملي محور البته خپل یو نتورک لري په کوم غړي دی دلته نو دا تعهد لري دا غسی حرکت د پر مونته په مجرد دی چې موږ د لومړی غونډې کړي د څنګه جوړ شوې دي او په څنګه کې منظم مسولیتونه کمیټې جوړ شوې دي، د اړیکو کمیټه، د فرهنګي او مطبوعاتي چارو کمیټه، واته مالی اداري کمیټه. دلته مثلا په برلین کې دوستانو وړاندیز وکړو چې دوی باید د غړیتوب غونډې هلته وکړي، ځکه چې د راتلونکو غونډو لپاره دوی باید خپل مالي امکانات ولري. نو په دې کې لنیکه مرغه کوم ځای کې چې د غونډې شوې دي، زموږ لپاره د خوشحالۍ او د امیدوارۍ ځای دا ده چې د ډېر ښه هرکلی سره مخامخ شوې دي. یو خو مهمه ځانګړنه دا ده چې د ملي مرکې پرانیستې دي، دا یعنی هر څوک کولی شي چې هر څوک چې په دغه برخه کې لیوالتیا لري او فکر کوي چې دا یو ملي بهیر دی چې د افغانستان د ستونزو له حل سره مرسته کولی شي، له هماغه ورځ نه دی کولی شي چې د ملي مرکې په تنظیم کې، د هغه په مشرۍ کې، په مسؤلیتونو کې له موږ سره برخه واخلي. همدا اوس ډېرو خلکو موږ سره د لرو لرو خارون اړیکې نیولې دي، د افغانستان اړیکې نیولې دي، او دوی خپل علاقه ښیي چې دغه غونډو په تنظیم کې دوی همکاري وکړي. نو زموږ اته ځینې غونډې همدا اوس د همدغه اړیکو پر بنسټ باندې نږدې وختو کې په نورو ښارونو کې انشاءالله تنظیمېږي. نو په دې کې هم ځوانان هم مشران ټول داسې تر اوسه پورې چې څوک راغلي دي په غونډو کې ډېره علاقه مندي ښودلې ده او عملي مسؤلیتونه یې په غاړه اخیستي دي. نو موږ همدا ورته وایو چې ملي مرکې دروازې خلاصې دي، مسؤلیتونه د طالبانو اخیستل کېږي، خو کله چې مسؤلیتونه واخیستل شول بیا به نو پوره ژمنتیا سره به هغې ته اوږه ورکوي. نو تر اوسه پورې خو په دغه برخه کې انشاءالله موږ د بشري منابعو د کمښت سره خو نه یوازې چې مخامخ نه یو، بلکې په دغه برخه کې یعنی موږ چې امیدواره یو، یوه خبره چې ما په پیل کې وکړله چې دا یوازې خبرې نه دي، بلکې د ملي مرکو له لارې یو پراخ ولسي او ملي انسجام رامنځته کېږي، همدغه د څانګو له لارې. په دې کې ځوانان، په دې کې ښځې، په دې کې مشران، دغه ټول راځي او په دې کې برخه اخلي.
تاسو ول چې خلک خدي دلچسپي خي راځي په خپل خوخ کار کوي، اوس که جرمني ته وګوري په نور خارونو کې چې تاسو یادونه وکړه دا ناسب کې تر سره شوې دي، په زر هوا افغانان ژوند کوي، د کار سربیره غونډې ته راتګ، پکې ونډه اخیستل، دې سره د افغانانو علاقه څومره ده؟ غواړي په دې مسایلو کې برخه واخلي؟ غواړي د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې وکړي؟ او کنه د اروپا په مصروف ژوند کې ترې دا مسایل پاتې دي؟
دوړه خبر شته، یعنی د شک نشته چې مصرفیتونه هم ډېر دي دلته، مونته دغه افغانان هم ډېر زیات دي چې دوی د وطن په اړه باندې جدي فکر کوي، د وطن په اړه باندې دوی د مسؤلیت احساس کوي، او دوی غواړي چې د خپل مسؤلیت سره کې د وطن مقابل کې. یعنی موږ خو زموږ غونډې تاسو پوهیږئ چې کچېر ډېر لوی غونډې سره جوړې کې هلته بحث نه کوي، نو موږ کوشش کوو چې معمولا زموږ غونډې د 50 کسانو په شاوخوا کې وي. نو یعنی موږ هغه څه دوستانو ته چې معمولا بلنه ورکړې ده زیاتره زموږ هغه بلنه منلې ده، تر اوسه پورې چې په شابه باندې موږ کړې ده، یعنی په دغه برخه کې موږ نسبتا خوشبینه یو. اما هغه شته واقعا یعنی ژوند مصروفه ده، اما هغه څه افغانان هم ډېر زیات دي چې دوی د وطن مقابل کې احساس د مسؤلیت کوي، او دغه برخه کې موږ هیله من یو.
روحي صاحب کبانه داسې څه پاته وي چې نوې پوښتلې د مرکو په اړه باندې یا په کومه برخه کې چې اړتیا وي تاسو خبرې وکړئ مهرباني.
د ملي مرکې اصول چې موږ ورته ژمن یو هغه دا ده چې طبعا موږ به د افغانستان ملي ګټو ته او ارزښتونو ته به موږ ژمن یو. بله دا ده چې موږ کوشش کوو چې ملي مرکې ټول ګډون وي، مخکې خبره وکړله چې په دې کې هیڅ غږ د پامه ونه غورځي، او بل دا ده چې دا به هر اړخیز وي. موږ په ټولو بنیادي ستونزو باندې به په ملي مرکو کې خبرې کوو، موږ داسې نه کوو چې ځینې ستونزو باندې سترګې پټې کړو، ځکه چې هغه سبا ته دغه ستونزې نور هم غټېږي او بیا به سبا ته حل زموږ لپاره مشکل وي. نو موږ کوشش کوو البته لومړیتوبونه په نظر کې نیسو، او بل دا چې هڅه کوو چې اسانه پیل کو، اسانه په دې معنی سره چې وړاندې دینه چې غډیرو سختو خبرو ته لاړ شو، د هغه مسایلو نه شروع کو چې موږ په هغه کې ډېر مشترکات لرو. د دې لپاره چې د ملي مرکې د بنسټونو یو ځل پاخه شي بیا به ځو. موږ غواړو چې حتی هغه خلک چې په ډېرو بنیادي مسایلو کې هم اختلاف لري هغوی ته به هم انشاءالله موږ ورځو. او بل دا چې له دې مرکو نه به جرګې ټاکل کیږي، حتی هغه خلک چې نه دي حاضر چې راشي په ملي مرکو کې موږ سره کینی، جرګې یا مذاکراتي ټیمونه به جوړیږي. موږ به کوشش کوو چې هم د چارواکو سره خبرې وکړو، هم د بیلابیلو ډلو سره خبرې وکړو، هم د نړیوالو سره خبرې وکړو، او هغه طرحې یا هغه حل لارې چې ملت هغې باندې موافقه کوي، یو ملي اجماع چې رامنځته کیږي، د دغه ملي اجماع پر بنسټ باندې چې کوم طرحې رامنځته کیږي، دا به د بیلابیلو لورو سره دا به شریکوو د دغه د جرګې له خوا. بل بدا وی چې زموږ ملي مرکه چې د دې قربتوب په کاملا ناپیلې وي، یعنی هر څوک به کولی شي د هر ډلې د هر فکر خلک، او یو شی چې موږ غواړو چې هغه د لپاره ډیر منظم کار وکړو، هغه د څنګه وکولې شو چې د زغم فرهنګ په دې کې ورزو، څنګه د یو بل د منلو، یو بل د اوریدلو فرهنګ دلته موږ راځو. کو تاسو په یوه چې متاسفانه افغانان ډیر زر هغه ته سره ځي، یو هغه د ژبني تاوتریخوالي ته هم سره ځي، خو لنه کمرغه تر اوسه پورې د ملي مرکو په غونډو کې ډیره ښایسته فضا یو ځای کچ موږ پیل نه په دې باندې ټینګار کوو چې موږ سیاسي هدف دا دی چې یو بل خبرې واورو، که هر څومره هغه زموږ په هغه برابرې نه وي، زموږ په ذوق برابرې نه وي، نو د یو بل دا ده چې موږ غواړو چې د افغانستان هغه تنوع، ټولنیز تنوع، قومي تنوع، مذهبي تنوع، دا په ټوله معنا دلته باید تمثیل شي. یعنی دا هیڅوک باید له پامه ونه غورځي، او دا ملي مرکه د هیچا په انحصار کې نه وي. سیستم هم دغسې وي چې دا به په کاملا په انتخابي ډول به مسؤولین ټاکل کیږي، او مشري د دې به شورایي وي، د دې لپاره چې موږ د انحصار مخه نیولې وي. او بله دا چې په منظم ډول به له تبعیض سره، له تعصباتو سره، له دې سره به مبارزه کوي د لارې. نو په دې توګه موږ امیدوار یو چې البته یو شی چې په هغه باندې ټینګار وکړو چې که اوریدونکي په دې فکر کې وي چې نو موږ په څو میاشتو کې خپل هغه ته رسیږو، اهداف ته رسیږو، دا به ډېر زیات خوشبیني وي، داسې نه وي چې بیا دوی ناهیلي شي. موږ فکر کوو چې 50 کاله موږ جګړه به آزمایله، 50 کاله موږ تاوتریخوالی به آزمایلو، نو لږ تر لږه اوس د دې وخت دی چې موږ نور سولې ته، سوله ییزې مبارزې ته، مینې ته، تفاهم ته باید چانس ورکړو، او موږ یقین لرو چې دا خامخا نتیجه ورکوي. خو دم سخت کار دی، حوصله غواړي. نو موږ وایو چې 50 کاله موږ جګړې کولی شوې، راځي 15 کاله به منظم ډول سره د سولې سم مبارزې ته ځان وقف کو، نو یقین لرو چې ان شاء الله دا نتیجه ورکوي. نو په دې کې یو ډېر یو مهم اصل دا دی چې زموږ هر ډول پریکړه چې دا هغه به کاملا سولې ایزې وي، او موږ په دې کې به د تاوتریخوالي نه په هر حالت کې به کاملا ډډه کیږي.
ډېره زیاته مننه کوم ودان ژوند او سې روحي صاحب چې وخت مو پریښوده خبرې مو سره وکړي.
لورزه تختم چې لا شور ډکستا غوندې دا، ای های ستا غوندې دا، شپې ته پناوړ ماش پچپا حل چپا دا زما غوندې دا. لورزه تختم چې لا شور ډکستا غوندې دا، ای های ستا غوندې دا، شپې ته پناوړ ماش پچپا حل چپا دا زما غوندې دا. دغه تخت کې شاید د مینې قتل شوه، په دغه تخت کې شاید د مینې قتل شوه، په دغه تخت کې اوس هم د زړه درزا غوندې دا، د زړه درزا غوندې دا، شپې ته پناوړم شپه چوپا الله چوپا دا زما غوندې دا. لورزه تختم چې لا شور ډکستا غوندې دا، ای های ستا غوندې دا، شپې ته پناوړم شپه چوپا الله چوپا دا زما غوندې دا.
Thank you. دا سکلم چه گورا مای نکی زاتا وایم چه دا چهره خود سنا چشنا غند دا های اشنا غند دا شپی تپنا اوڑما شپا چپا علا چپا دا زمان غند دا لورا زیتا ختم چلا شورا ڈگستا غند دا های های زپکی وینم تا کرد زائی زائی منظر جلانا زپکی وینم تا کرد زائی زائی منظر جلانا ستا شایری چولا تا واری درنا غند دا های درنا غند دا شبی تپا ناوڑا ما شپا چوپا علا چوپا دا زما غند دا لورا زیت تختم چلا شورا ڈکستا بندیدا آئے ہائستا بندیدا.